یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. په پیل کې له اجمل انا خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې دوه غړي په کابل ښار کې د یوې حملې د پلان په شک نیولې دي. د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوال وایي هغه 150 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي، او د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقانی شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یو دینی عالم د وژلو پلان یې درلود نیولی. د ملي امنیت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د کابل ښار د 5مې ناحیې د یو جومات د امام زوی او د 8مې امنیتي حوزې یو برحال افسر د حقانی شبکې د یو قمندان لخوا چې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت کوي د تروریستي شبکې ته جذب شوی و، او څو ورځې وړاندې د کابل ښار د یو دینی عالم وژلو ته استولی و. بیان وایي ځانګړو امنیتي ځواکونو دا دواړه کسان چې بې غږه توفنګچه ورسره وه مخکې تر دې چې پلان عملي کړي ونیول. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي. تېره اونۍ هم په کابل کې د کابل د دینی عالمانو د شورا مرستیال عبدالبصیر حقانی د ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شو. دا سمنګان ولایت د دریسوف پایین ولسوال وایي هغه 150 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل دا چلوونکي چې په لارو کې یې د ډبرو سکاره انتقالول د دریسوف پایین ولسوالۍ په خوشدري سیمه کې تختول شي، و تر دې وړاندې د سمنګان ولایت چارواکو ویلي وو چې 60 موټر چلوونکي او د هغوی 60 کلینران طالبانو نیولي چې کلینران یې بیرته پرېښي دي. دا اوروزګان ولایت د ورزشي امریت مسولیت وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغالی نشته او لوبغالی په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم په ښه کیفیت نه دی او تش په نوم ورزشي میدان او له خاره لرې دی. امیر زیل دولت نو غوښتل چې په دې ولایت کې دي د سپورت برخه ته پاملرنه وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم د غلطه لوبې وده کوي او له لوبو او ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او ازموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم د نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د پوځ د ویاند عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي دي چې د مزایلو پروګرام او ازموینې له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په یو بیان کې وویل چې د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرګلولې انتقالولی شي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړو سرغړونه ده. مایک پامپیو پر ایران غږ وکړ چې د توغندیو خپل پروګرام سم دستي بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا د یک شنبه په ورځ وویل ایران یو لری واټن ویشتونکې توغندۍ ازمویلې چې اسرائیل او اروپا ته رسیدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره یې دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لری واټن ویشتونکو مزایلو د ازمویلو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیټرو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په مرکه کې وویل موږ د روسیې د متجاوز چلند په وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته له هغې پورته شو چې د نومبر په 15مه تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او څلیرش اوکراینی سرتیري او درې کښتۍ یې ونیولې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
تاسی ازادی رادیو تا وریست. نن دوشنبه ده لیندی قوس دولسمه د دسمبر دریمه اجرائیه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضاع امنیتی انحراف بدن، اما یک کنفرانس موفق ختام نیست بود.
د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه مو د سیاسي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی.
طبیعي ده د جنیوا کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو د پاره وي. کنفرانس باید کامیاب سوی وای. د جنیوا کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړنو باندې باور لاسی شي وای.
په کندوز کې د بادام حاصلات زیات سوی.
باغونه په عصري میتود سره احدا سوی دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کې څلوېښت فیصده جګ ده. په تنا د بادام موږ غواړو چې پکه جهاني بین المللي سنډر شکل چې د هغوی باغونه دي په هماغه شکل باندې موږ باغدار هم باید تولید ولري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د توغندیو ازمایلو ته به دوام ورکړي. زما رایه زما حق اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د جنیوا کنفرانس پر مهال څو امنیتي پېښې وسوې چې پکې ځینو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوي هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي. خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کیږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبي مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 1550 زیات کسان ووژل شول او نږدې سل تنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبه په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو بریتانوي په ګډون پکې 10 تنه ووژل شول او د 1500 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و او په یو اعلامیه کې ویلي و چې یاده حمله د دوی د 50 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. دا شن افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړۍ هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شوي سو په 18 کلونه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شیبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ لاسونه ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټو لپاره، خاصا زموږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال اندې راسي او راوړي. دې په څنګ کې غواړي چې موږ ونه شو کړی چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالت چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړی تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښیي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي خو بریالي نه سول. د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. دوی د افغانستان او د دغه هیواد د ملي ګټو د دښمنانو لوټولو ورانکارو هڅو سره سره دغه نړیوال کنفرانس کامیاب ګڼي. له ډلې د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه، استخبارات، د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي. طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړنو باندې باور لاسي شوی وای. یو لار د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کې. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړې وبللې. مشخص وړاندیزونه یې نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګنده کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو دا غونډه څنګه وه، آیا بریالي وه که څنګه؟
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غني وتوانېدي په خپله بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملل ټولنې او خپل رابرسیره کې او وړاندیزونه یې وکړه چې څنګه کولی شي منطقوي همکاري منځته راشي، بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې یو بیانیه او وینا کافی ده که نازې څو لاسته راوړنې هم لرلی کم لاسته راوړنې مثلا تاسو
نه د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیک او معقول بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقول بیانیه پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسی کولای، روند به په تاریخ کې به سکان غورځي.
خپل فکر پر سال کې ډاکټر سیف عبد الله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له داس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي. پر سیو حالت کې اوس چې جنیوا کنفرانس تیر هم شو، اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ور کړی ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي. د په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړي هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانوني اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت دیموکراسي بشر حقوق موږ نه شو تبدیلولی. پر نړیوالې ټولنې خلیلزاد یې غږ وکړي که تاسې دا نه غواړي په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غني پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغني و عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د اقتصادي راپور هم خبرو چې د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 40% زیات شوي. خو فیروزه عزیزی د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د اورسکان ولایت د خاروالی ریاست مسولین وای په تیرو څلورو میاشتو کې د دوی اوایت زیات شوې دي. د یادې درې مشر نعمت الله بختیار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د یادې درې اوایت خنو خو د یوې نوې تګلارې، شفافیت، د ښاریانو عامه پوهاوی او تر څنګ د 50 کلونو پاتې مالیه راټولول هغه لاملونه دي چې عواید ورسره زیات شوي دي. ښاغلی بختیار وویل چې د تیرو دوه میاشتو پر راټول شویو عوایدو یې د ترینکوټ ښار یو فرعي سړک چې شاوخوا 300 متره اوږدوالی لري او له تیرو 50 کلونو راهیسې ویجاړ و رغولی دی. ویل کېږي د دغه سړک رغول هم د خلکو په ژوند، وړو سوداګریو او اقتصاد د پام وړ اغیز درلودلی شي. د ننګرهار یو شمیر سوداګرو او هټیوالو د کلدارو ارزښت کمیدو سره څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د ننګرهار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وایي د دې ولایت اکثرو سوداګرو او هټیوالو توکي په ډالرو اخیستي او پلوري په کلدارو دی. ښاغلی عرب وایي چې د ډالرو په مقابل کې د کلدارو ارزښت د پریوتو سره هټیوالو څلوېښت سلنه تاوان کړی دی. د نوموړي په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اصنافو اتحادیې پر دوکاندارانو د کلدارو په راکړه ورکړه بندیز لګولی او په خبره یې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک او د ولایت مقام لخوا په وار وار د کلدارو د بندېدو په اړه کمپاینونه شوي خو هیڅ اغیزې نه دی کړی. خو دا ځل خپل دوکانداران دې ته لیواله دي چې راکړه ورکړه دې په افغانۍ وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوره 1280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوره ویزه 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو باندې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1542 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. بیا هم یو اقتصادي مسله څېړو. د کندز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 40% زیات شوي. دا چې علت یې څه دی، اجمل آریان به په خپل راپور کې راته وایي.
د کندز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل له بڼوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې هر اړخیزې مرستې او د بېلابېل ډوله اصلاح شوو نیالګیو ویشل په ګوته کوي. د کندز د چهاردرې، قلعهزال، د شیرچي، امام صاحب، علي آباد او خان آباد ولسوالۍ د بادامو د حاصلاتو ډېره برخه جوړوي، ځکه په یادو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. له دې سره سم د کندز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د تخنیکي برخې مسؤل عصمت الله اتلوی چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بڼوالو ته په معیاري ډول باغونه جوړ شوي دي او برسېره پر دې د بزګرانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ډېرې هڅې شوي دي چې له کبله د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
لکه تېرو کلونو کې به چې هغه کوم ظرفیت د خاکینو درلوده، د هغوی هغه ټیټ ظرفیتو دی نسوی کولی چې جګ حاصلات واخلي له باغ نه. نو اوس چې دي اصلاح شوي ورایټۍ، تصدیق شوي ورایټۍ کوم چې توافق لري، جګ حاصل لري، هغه هغوی ته معرفي شوي دي. هغوی باغونه په عصري میتود سره احدا شوي دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کې څلوېښت فیصده جګ ده. په تنا د بادامو موږ غواړو چې پکې جهاني بین نلی
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بڼوال اسلام الدین کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر ښه ورایټګانې لاره خواته نه انتقال کړي دي ولایت د کندز ته، او موږ ښه حاصلات له دې بادامو نه او له هرې میوې نه موږ ښه حاصلات اخلو. بعضې مؤسسات نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوې ورایټګانې موږ ته انتخاب کړي دي او موږ دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه ورکړي.
د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي چې هر کال بیلابیل ډول تولید شوي بادام د هیواد نورو ولایتونو او دغه راز بهرنیو هیوادو ته صادروي چې له کبله یې بزګران او دولت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامله نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اصلا دا د امریکایي چارواکو پخوانی نظر دی، خو د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوې کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه، د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه وه چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پرله پسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ، یوه نوې فضا ایجاد شوه. خو په خبره اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي، د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکی ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرانی سیاست لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې څلور کاله تیریږي او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه وه چې د ملي والی حکومت د ځینو ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غنی په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلې و. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن و. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 50% کمه وه. هیواد د کلی په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 230 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې تاوده موضوع دا ده چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو آزموینې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په آزموینه تورن کړ چې د پوینا بیلابیل سروکي یا سرګلولې لېږدولی سي. خو د ایران پوځ ویلي چې هیواد به د دې ډول توغندیو جوړولو او آزموینې ته دوام ورکړي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د تکل سب. اول د امریکا متحد ایالات تاول ویدیز چرواکی وای ایران باید د بالستیک توغندیو لازمویلو ډډه وکړي. ایران د دغو ازموینو د دوام لپاره څه دلیل لري؟ څه دلیل وړاندې کړي؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یک شنبه پر ورځ ویل چې هیواد د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او ځکه به خپلو دې ازموینو ته دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې دی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداری سره سره د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. هغه زیاتوي چې ایران به د دې توغندیو جوړولو او ازمویلو ته دوام ورکړي. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله خبرداری ورکړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پمپیو د ازموینه له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه وبلله او وی غندله. هغه ویل چې د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای په نښه کړي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. البته صالح صاحب له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي و چې ایران د داسې بالستیک توغندیو ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا ویشتلی شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو نه دی. خو د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه.
بلې تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې له مخې آیا ایران په دې مکلف نه دی بلل سوی چې له دغسې ازموینو ډډه وکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بالستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي او البته ازموینې هم نه کوي. دوی په دا پریکړه لیک کې ویل شوي دي د داسې توغندیو چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویان ښاغلي قاسمي پرون وویل چې د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکرچی هم وویل چې دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یوه برخه ده، نو ځکه ایران له هیڅ یو هیواد څخه د اجازې د اخیستو ته اړتیا نه لري.
ډېره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې پر خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي حیات فهرست اعلان کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتووالی لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ دې اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره
هغه وایي افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د نوملړ په اعلان سره ښکاره کړ چې نسبت په سوله باور لري او ورته رښتینی دی. مکتمل لرو چې که طالبان سولې ته باور من وي نو د سولې د خبرو د پیل لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوي وایي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته داخلیږي باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان سوی. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنیوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق لپاره د روغې جوړې بهیر ډیموکراتیکې پروسې ته د طالبانو شاملولو او ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی و. ښاغلی غني ویلو له طالبانو سره د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ساتنه د امنیتي او ملکی بنسټونو د فعالیت دوام د اساسي قانون له ارزښتونو سره سم د بیان د ازادي خوندي کول هغه شرایط دي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره وړاندې کړي دي. افغان حکومت یو ونې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. له دې ټولو سره پخوا کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو تمشته چې افغانان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته سره ورسیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې نجیب آزاد وایي خوشبیني شته چې طالبان به ډېر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي.
په دې غوډه فارغ سیاسي مسؤلیت د فارغ باندې خپل نوملړ ځر اعلان کړي، اما خوشبیني لیدل کېږي چې د مذاکراتو خبرې د مذاکرات به ډېر ژر د افغان دولت سره همدارنګه د متحده ایالاتونو سره مستقیما پیل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي وایي د جګړې او سولې صلاحیت افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني لري.
دا هم د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شپې ازادي رادیو تر هسته ولیدې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي سږ کال په لوګر کې خلکو پیاز نه دي کړلي ځکه چې د پیازو یو من په 100 افغانیو دی. باید حکومت پیازو ته بازار موندنه وکړي. اسدالله د ازر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د زلمی خلیلزاد هڅه د سولې لپاره د ستایلو ده. بیا هم له همدې ولسوالۍ څخه ګل نبی سرکش لیکلي چې ټول خلک له وسلوالو طالبانو څخه په تنګ دي او ولسي پاڅون ته مجبوره سوي دي. دوی له حکومت څخه مرسته غواړي. د باکوا بل اوریدونکو لیکلي چې په باکوا کې نن سبا دوه شبکې فعال دي. درېیمه شبکه چې مخکې فعاله وه په دې وروستیو کې فعالیت بند شوی دی. هیله ده چې د ده په خبره روشن مخابراتي شبکه په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې د دور بابا ولسوالۍ له لارې د کرښې له هغه بلې خوا څخه په پریمانه سطحه چاودېدونکي توکي راانتقالیږي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپه خوله دی. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې خپل فعالیت د تیرو شپږ میاشت راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې بند کړی، خلکو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. بل اورېدونکي لیکلي چې د لوګر والي د خلکو دپاره خدمت نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. په کندهار او زابل کې ګڼو اورېدونکو د ازادي راډیو په اف ام څپو کې د ځینو ستونزو یادونه کړې. دغو اورېدونکو ته به یادونه وکړم چې د ازادي راډیو تخنیکي ټیم د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د عبدالله په نامه بل اوریدونکي له ولسمشر څخه هیله کړې چې پر خپلو هغو ژمنو وفا وکړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال یې له ولس سره کړې وي. د لوګر ولایت څخه بل اوریدونکي لیکلي چې په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې په اوسني معاش د په خبره د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کېږي. زمرایا حزمه حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد یو ځل بیا د سیمې په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د ډسمبر تر شلمې نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سربیره، روسیې، بلجیم، قطر او عربي متحده اماراتو ته ولاړ شي. د سمنګان ولایت د درې سوف پاین ولسوال وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقاني شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یوې دیني عالم د وژلو پلان یې درلود نیولی دي. د ایران پوځ وایي د مسایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو یې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې دي د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي.
زما رایا زما حق
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لومړی پایلې اعلان کړي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو له بعد مرګ د دې ورسې ته ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړل دي. هغه کې ناکام راغله هغه ژمنه چې دې ته سر کړې وي له بعد مرګ یو هم سمه توګه تر سره نه شول. نو دا دې خبره ده چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ټاکنې په خپله توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شورا ګان ټاکنو سره یوځای سينو هغه به هم پدې باندې یو جدي ستونزه یا بار وی چې لودي باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کوي، خو اوس دغه کمیسیون مرستيال بیان زبي سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د غزنی ولې د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کړي. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کمیسیون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه دا ده چې ټول ټاکنې یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. اما دا ګانې لرو په دی اما ټول ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د ټول ټاکنې حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره سي د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سره راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغې سره وښيي چې کچېرې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوي وه چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمېر نورو مشکلاتو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست او غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محل وي شي سبا یا بل ورځ اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د رایو لومړی پایلې به د قوس په دویم اعلانوي، خو اوس کمیسیون له ژمنې سره سم ټول نتایج اعلان نه کړل. دا چې ستونزه په څه کې ده، آیا لومړنیو اعلان سویو رایو کې خو به بدلون نه راځي، آیا د بایومیټریک رایو حساب سوي دي که څنګه؟ دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستيال بیان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغلاس وایم. د میس کورباز رحمت الله افغانی لومړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیرو، تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شوې دي؟
تر دې مهاله پورې موږ تر دیارلس ولایتونو پورې اعلان کړی دي، چې زی نمونه درته اخلم: بامیان دی، دایکنډي، فراه، جوزجان، اروزګان، زابل، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز، خوست، پروان. پاتې ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د فیصدۍ په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصیږي او سیستم ته داخليږي د ډلبندۍ مرکز ته، پاتې ولایتونه به هم اعلان سي. البته د خوشحالۍ خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې وه چې ستاسو هغه امانت چې تاسو یې د ډیموکراتیک کور ته ورسپاري، هغه امانت په ډېر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخابي.
مروجنه، دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې دقت نه کار اخیستل شوی ده؟
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 22 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلانېږي، له بده مرغه چې دغه وعده تر ډیره حده پورې دوی پر ځای نه کړه، ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لومړنۍ پایلې اعلان شولې. زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې باید اعلان شوې وي، نه یوازې د 5 ولایتونو. او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو، د نظرو بنسټونو او د سیاسي احزابو مصروفول دي، ځکه دوی ټول منتظر وي چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو کمیسیون هر ورځ 5 ولایته، یو ولایت، دوه ولایته او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي. چې د خپل په قانون کې ندی راغلی. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځلس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلق خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه. نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانېږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې لړۍ کې د چهارشنبه په ورځ د چهارشنبه نه د پنځشنبه د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلی و. هیڅ رای حساب نشولې ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رای وشمیرو. دغه یوه ستونزه موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فرا ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده. او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي، ځکه فرا
کې حق پرست به مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوې وه د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان سي خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي او له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان سي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق د ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وژغیږو کله چې
دلته یوه ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتلونکي انتخاباتو چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای سي د کاسې لاندې نیم کاسه موجوده وي. که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت اعلان نه سو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلانېږي.
شما ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لري او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. که موږ دو دېرش ولایتونه یا درې دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او غبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعې لاندې لرو، او که موږ پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعې لاندې لرو. زما هیله دا ده چې د دې په حکمت باندې پوسو او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوضاع تر کنټرول لاندې راغلل، بیا به موږ تاسو ته د دغه پر حکمت پر جزئیاتو باندې وژغیږو. ښه، په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته ځي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسي جرګې د نوماندانو افتدايي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، د هغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې آسیب شناسۍ نکاتو ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکي مسایل چې په تخنیکي برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشري قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او درېم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشري ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تېره ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې په یو ډیر شم د حمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشری ټاکنې او د غزنی ولایت ټاکنې ترسره کړي.
هغه لمنې په داس حال کې چې انتخابات یو څه ناڅه ځنډنی او د ستونزو سره مالو دلته انتخاباتي مرحله ویش څومره زیات مهم ده، وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصولو نه ده چې کمیسیون باید ماده نظر ونیسي. که دوی وایي چې موږ یو ځای نسو کولای د دو دیرش ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړو، دا باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وای چې موږ په یو وخت نسو کولای. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یاست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لومړۍ کې وایي چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دو دیرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانو، بیا اوس وایي چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت په تاسو پیشبیني کړی و، مخکې له مخکې به موږ سره شریک کړی و چې یو ځای نسو ترسره کولای. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړی و، خو دا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپله هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډېره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت، اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته لس ورځې وخت وخته و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي ګوري چې د کابل مسأله تر اوسه لا نامعلومه ده، ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې تر ختمه پورې د کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، د دې باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بلاخره جدول ونه لري، دوی مسؤلیت نه اخلي او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې دغو مسؤلیت واخلي، او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یوه هنګر کې چې تقریبا اتش پیت تیمونه کار کوي، یوازې د تو تیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی ده. یعنی شپیته تیم نور دوی مسؤلیت نه اخلي، د خپلې وستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤل لري شوی ده او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغه مسألې اندېښنه هم ډیره ده چې اوس په کمیسیون د څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په دارالانشا پر ریاست باندې شوی دی، کمیسیون د دغه پاړه څه کړی دي. تر څو موږ خو به محلوي شیلان کړو چې ولسمشری زی ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي، آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رای به ورکړي او کنه؟
حق پرسه د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 4.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. وشلې دل کېږي شاوخوا څو ولایتونو رای اعلان شوی دی، وزره تزره لک تر لګ لا زره زیاته رای ده، اټیټه رای تقریبا زر هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رای څه سولې؟
یو خو تاسو پوهیست چې تر ډیره بریده پورې په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګ د رای اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پورې کابل نه دی اعلان شوی، او ډیره فیصدي به کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار چولې دي. فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالي رای، همدارنګ بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي اما سفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندګان څخه چې رای استعمال شوی، یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې مجور کړی دي، د مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی، اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي درې دېرش ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای د هندګان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوی نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوی دي، په دې کې ټول سره جمع کول کونه رای نه
نه جوړیږي. دا ملیونونه نه رایل تاسو
ما تاسو ته ویل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي. وړوکي ولایتونه اعلان شوي دي. انشاءالله چې دې نتیجې ته به بیا موږ ورسیږو او دغه ریزلټ به ترلاسه کړو او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې 4 میلیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده او د 2 کسانو رای لیستونو ته پورته شوی ده چې بیا به موږ تاسو ته جوابګوی اوسو. وروسته یو مسله بل ته چې زه اشاره کوم، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی هم سرعت، مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې، ځکه مخنینه کوو د افغانستان سرنوشت سازه کوو. په دې برخه کې موږ دقت کوو، د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو، ځکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نشي. او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړې و چې موږ به هغه پایلې اعلانو چې هغه تاسو ته د قبول وړ وي، د قناعت وړ وي، او تاسو به دا اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعا د پردې تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معامله موجوده و، بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدسې رایې ته ورکړل شوی دی.
امینی صاحب آغلی، کچری دا بحث تاس دا سوال تاس نمو مطرح کو دا مخکمه چې له خغل اخبارس نه مطرح د تاس معلومات څخه په دې برخه کې تاس کارونه کوي تناظرین لري د غیر سوال
حماس چې خبره سوي تر اوسه د کابل او د ځینو لوی ولایتونو رای تر اوسه نه دی حساب سوي او که حساب سوي دی دا یعنی له خلکو سره نه دی شریکی سوي. دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک لري، ځکه یوازې موږ د رای د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو. یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري، د شکایتو کمیسیون کومې ستونزې لري، او بلاخره دغه لړۍ څنګه ترسره کیږي. یعنی قام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
پر اساس دغه کوم رائے چې لومړنی پایلې اعلان شوې دي، دا د بایومیټریکس سیستم رائے دي که د نور رائے هم دي، د لیستو رائے هم دي؟
ښه، تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومیټریک په ډیوایسونو کې ثبت وو او د دې ډیوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال شوې دي 3.2 میلیونه ته رسیږي. البته دا اخیرنی ارکان دی، یعنی موږ تقریبا 4 میلیونه رای دهندگان لرو، 4 میلیونه رای ورکوونکي لرو، 3.2 میلیونه تثبیت سوي چې دا بایومیټریک دی.
او دې کې څومره تکراری رای
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسې وروسته ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې وارزول شي. د دې پروسې وروسته به موږ ټول ریزلټ او نتایج تاسو سره
شریک
درو دې ولایتونه چې کله اعلان سي داسې نو نسی کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلانو د هغه ولایت تکراری رای، غیر تکراری رای، مثلا د ټول په جزئیاتو اعلان کوو.
بایومیټریک رای درسته ګڼل
دي چې ام د ډلبندۍ د مرکز رای موږ قابل د قبول دي، هم د بایومیټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري دا هم مشته د قبول وړ دي. هغه رای یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومیټریک رای استعمال شوی وي، په 28 د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړل چې په هغو مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعا تخنیکی ستونزه بایومیټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په ژورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومیټریک چیک واقعیا تخنیکی ستونزه لري او احتیاطي بایومیټریک موجود نه دی، که موجود یې هم تخنیکی ستونزه لري. په دې صورت کې مشته دغه مرکز یا محل رای بغیر د بایومیټریک قابل د قبول دي. او کچیر مش پاتې وشتم د میزان داسې فیصله نه وای کړي، د افغانستان د اساسي قانون درې دشم ماده نقص کېدل، ځکه هر تابع چې په دې هواد کې هر وګړی چې وسی جاغه د دې حق لري چې باید خپل رای استعمال کړي. او کچیر واقعیا چې بایومیټریک تخنیکی ستونزه درلودلای او مش خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړي چې خلک خپل رای استعمال کړي، دا د مانل لري چې موږ خلک د رای ورکوونکو څخه محروم کوو، چې دا درې دشم ماده نقص کړي. په دې اساس باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 28 د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومیټریک لري په هغه صورت کې رای استعمال شي چې الته بایومیټریک واقعا هم تخنیکی ستونزه ولري، او ناظرین په کتبي ډول باندې په ژورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز، دغه محل، په دغه کوچ شمیره مرکز کې دلته بایومیټریک تخنیکی ستونزه موجوده وه. که چیرې بیا هم احیانن د اغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي، د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الترا منسسي زور ګوي را منسسي یازموش کارمن تر تاثیر لاندې راغلی، تر فشار لاندې راغلی، په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم بررسی کیږي او تفتیش کیږي. نو په مجموع کې ویل سو چې موږ ته هم معیار د ډلبندۍ مرکز دی او هم موږ ته معیار د بایومیټریک عمومي سرور دی.
اغلی امینی، که تاسو نه پوښتنه وسی کومې رایه ډېرې شفافې رایه دي، یعنی د ډلبندۍ رایه که د بایومیټریک رایه، کوم د قناعت وړ دي؟
په ټولو رایو کې هم شفاف ایسته هم ناشفاف ایسته. د افغانستان داسې خلک و چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل، نو هلته بایومیټریک نه وه، او یا که وه بیا د کمیشن کارکوونکی نه پرې پوهېده، او بیا که دا دواړه نه وه اسان بایومیټریک نه و رسېدلی. په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپلې رایې کارولې دي، یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي، موږ هغه ته نسو ویلی چې دا ناشفافې رایې وي او دا سمه رایه نه ده. په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله، ځکه مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې ثبتوو چې د بایومیټریک پر اساس باندې ثبت شوې وي. خو وروسته له هغه نه کله چې دوی ولیدل بایومیټریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري، دې ته مجبوره سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري. د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسأله هم کولی سو وایو چې سخته مسأله ده هم آسانه، ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جدا کول او بالاخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده. خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي حسابو ناظرین، هم د نظرو بنسټونو ناظرین، او هم د کمیسیون خپله کارکوونکي وه، هلته ډېری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډېر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده. یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي وو له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي. چې د کابل مسله همدغه وه، د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې؟ ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې. خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده نه کیفیت، دا هم تر یو حد پورې موږ نسو منلی. دوی سره سرعت به هغه وخت هیله موږ بورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې، خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې، دوه ورځې سولې کندهار کې، بیا یوه اونۍ وروسته سولې. موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي، خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي. خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده. تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته، په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي، دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعاوي دي یو اسناد تاسو ته اسناد وړاندې کوي.
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي.
همدغه موږ تحقیق کیو، ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولی چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده، په هغه کې تقریبا 1200 دوسیو ته دوی رسیدګي وکړه. په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه و، او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي، نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړئ. نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي. کابل لس ورځو کې لس ورځې ډېر وخت ده، خو له لس ورځو هم اوښتې ده، ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي هغه هم بې دلیله. یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډېر اوږد وخت ده. که همدارنګه موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته، او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده، دا به سمه مسئله نه وي. که دوه ورځې دوی رایې حساب کړې وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې، بیا به موږ ویلي چې کمیسیون خو کار وکړ، اما دقت دوی مد نظر ونیو، ځکه یې وخت ډېر ونیو. خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي، د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس باید کمیسیون ځواب ورکړي، د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي، نه دا چې دوی دقت نظر ته نیسي.
پر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث راجمع کړو، په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېد پایلې اعلان کړي، کمیسیون بیا هم ژمن ده چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي؟
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کړي، په دې شرط چې په هغه کې عدالت تامین وي او په هغه کې کیفیت وي، په هغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په حساب باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانوي باندې راووتل خپل مقدس رای استعمال کړل، موږ دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټول ملت د حوصلمندۍ په هیله باندې یو او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکي او موږ دې موږ ته دې وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کړو چې واقعا د دوی امید او ارزو غوښتنه او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یفیفا ویان د مروه امین له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مرسته ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه